پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
در زیات تمنه احمد شیخ فر احمدی دوستانو په دې ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رجی د افغانستان د بارنوی چر وزارت تم سرګندوي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرې به ښه نتیجه ولري. نور مهمه موضوعات په اړه هم راپورونه اوري. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې په سوریه کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وشل. ایران د اروپایي پارلمان پر غړو انتقاد وکړ چې د هیواد له مخالفانو سره روانه میاشت ایران ته د سفر پر مهال لیدنه کړې ده. خو له هر څه مخکې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې تر 2013 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرې ښه نتیجه ورکړي. د لغمان ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو درې کسان چې د ځان وژونکي حملې نیت درلود نیولي، او د سمنګان په مرکز کې نن زرګونو کسانو د دې ولایت د والي پر ضد او ملاتړي مظاهرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې تر 2013 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنان موسازی نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل،
دا مذاکرات پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور ښاغلی ډاکټر سپ سپانتا او د ناتو ملکی سفیر فغلی مارس یوخم سترمنز پیل شد.
په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ناتو عسکرو د دریز د سرنګوالي په اړه پر یو تړون تیره ورځ د افغانستان او ناتو ترمنځ خبرې پیل شوې. فغلی موسسی هیله وښوده چې ډېر ژر به په یوه موافقتنامه چمتو شي، خو ټینګار یې وکړ چې دا تړون به هیڅکله محاربوي بڼه ونه لري. د لغمان ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د دې درې کسانی چې د ځان وژونکي حملې نیت درلود نیولې. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کسان تیره ورځ نه وخته له یو موټر سره چې 160 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې وو ونیول شول. هغه وویل چې دوی غوښتل چې په مرکز محتلم کې ځان وژونکي حمله وکړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قاسم فهم امنیتی کسانو د دې جرګې د امنیتی پلاوی یو مشاور وهلې. دوی وایي د پیښه 13 ورځ مخکې تر هغه وشو چې خغلی فهم ولسی جرګې ته د نویو کاندید وزیرانو د ورمالفیکول لپاره د ملي شورا انګړ ته ولاړ شي. ځینې سناتورانو وویل چې هغه امنیتی کسان باید ونیول شي چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوی مشاور خلیل شنکری وهلې. خو خغلی فهم د مشرانو جرګې د غړیو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د سمنګان په مرکز کې نن زرګونو کسانو د دې ولایت د والي پر ضد او ملاتړ مظاهره وکړې. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې زرګونه دغه مظاهره کوونکي والي په بې کفایتۍ تورنوي، خو یو شمېر نور بیا د والي ملاتړ کوي. له بلې خوا د سمنګان والي خیرالله انوش د پر ضد مظاهره د شخصي خصومت پر اساس بولي. دا د افغانستان اړوند مهم کورني خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له سالی محمد سالی نوري.
ایران د اروپایي پارلمان پر غوړو انتقاد وکړ چې د دې هواد له مخالفانو سره روانه میاشت ایران ته د سفر پر مهال کتلې دي. د اروپایي پارلمان اته کسیز هیات په شپږ ورځني کتنه کې چې د سې شمې پر سپایته ورسېده د بشري حقوقو له مدافع وکیل نسرین ستوده او فلم جوړونکي جعفر پناهي سره هم وکتل. د ایران اسنا خبری اژانس نن راپور ورکړ چې په تهران کې د یونان سفارت مسولین چې دغه کتنه تابع کړې وه، د شمې پر د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل سول چې ایران ورته خپل رضایتي څرګنده کړي. محافظه کار وکیل کاظم جلالی دغه کتنه د ایران په کورونیو چارو کې لاسوهنه وبلله. ستوده او پنهی په 2009 میلادي کال کې تر انتخاباتو وروسته ونیول سول. په هغو انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد بیا واک ته ورسید. ستوده او پنهی له لسګونو نورو سیاسي بندیانو سره یو ځای په سپتمبر میاشت کې خوشې سول. بل خبر دا دی چې یو ایرانی مرکچی وایي چې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د دغه هیواد اټومي پروګرام د موافقې د عمل کېدو پر څرنګوالي تخنیکي خبري اورو پرمختګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی ایرنا خبري اژانس ته وویل تمه ده چې د سویس په جنیوا کې خبري نن دوام وکړي. عراقچی په خپله دې خبرو کې چې د پنځمې پروس پیل سوي ګډون نه لري، د هغې موافقې له مخې چې د نومبر پر 23 وسوه، ایران منلی چې د لویدیځوالو لخوا د بندیزونو د نرمولو په بدل کې به لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره د خپل اټومي پروګرام ځینې فعالیتونه دروي. د سوریه په همس ولایت کې یو شونځي ته نږدې موټر بم چاودنې لږ تر لږه و کسان ووژل. ځان وژونکي په چاودونکو موادو خپل بار موټر په شویمیشته سیمه ام العمد کې یو شونځي ته نږدې منفجر کړ. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره وایي په وژل سوی کې د شونځیو کوچني زده کوونکي هم شامل دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي په پیښه کې 15 زده کوونکي او دوه کارکوونکي وژل سوي دي. اژانس دا د تروریستانو کار ګڼلی دی. د سوریه رژیم دا اصطلاح رژیم ضد یاغیانو ته کاروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبي سودان ته د وروستي پیښې په اړه خبرداري ورکړ. د امریکا پر یو پوځي الوتکه هغه وخت ډزې وسوې او څلور تن امریکایي سرتیري ټپیان شول چې هڅه یې کوله ځینې امریکایي اتباع له یوې ناامنې سیمې څخه وباسي. اوباما په یو اعلامیه کې وویل د پوځي قوت مرسته وخت ته رسیدو لپاره د جنوبي سودان د ډلو هر ډول اقدام به له دې هیواد سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ختم کړي. په اعلامیه کې د جنوبي سودان له خلکو غوښتل شوی چې په پلازمینه جوبا او بور کې د امریکایانو د خوندي توب لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د امریکا پوځ وایي په بور کې د یغنه تر کنټرول لاندې سیمه کې د دوی پر دریو الوتکو چې غوښتل یې ځینې امریکایي لسمی وباسي ځینې امریکایان لسمی وباسي داسې سوي چې له معلومه نه ده دغه ډزې چا کړې دي. د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر میخیل خودرکوفسکی په هغه مرکه کې چې نن خبره سو وویل دی به نه سیاست داخل سي نه به د تیلو د پخوانی کمپنی یوکوس د شتمنۍ بیرته سنول وغواړي. له روسیې مجلې د نیو ټایمز سره په مرکه کې خودرکوفسکی وویل د دله خوشی کېدو سره هیڅ ډول شرایط نه و تړلی، بلکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو لیک کې لیکلي زه سیاست ته د داخلېدو او د خپل شتمنۍ د بیرته سنولو لپاره د مبارزې اراده نه لرم. روسیې میلیارډ در خودرکوفسکی په جرمنی کې خپل کورونی سره مل سوي دی. د جمی پورز د سوری د روسیې د ولسمشر لخوا تر افی وروس طالبان د خوشی سو دی چې د اختلاس او ملي نور کول په تور تر لاسو کلونه زیاته مده په باندې کې وو. نن به په برلین کې یو کانفرنس ته خبري وکړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون پر نړیوالې ټولنې ټینګار وکړ چې له فلیپین سره خپلې مرستې زیاتې کړي څو دغه مرستې تر هیان طوفان وروسته پر بیا رغونه ولګول سي. مونږ نن په مانیلا کې خبرې کولې وویل نړیوالې ټولنه باید پرې نږدې چې وضعیت د ده په خبره په یو بل هیر بحران بدل سي. د نومبر پر اتمه د فلیپین په مرکزي برخه کې طوفان شاوخوا 6000 کسان مړه کړل، 1300 کسان یې ورک او په زرګونو کورونه یې ویجاړ کړل. بانکیمون وویل ملګرو ملتونو د ژغورنې د یو کلن پلان لپاره د وسه و یو نوی میلیون ډالر غوښتل سوی پیسو یوازې 10% ترلاسه کړی دی.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفی 2. کندهار اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفی 3. هرات اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفی 4. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ دی، تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه منفی 2. او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ دی، تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 4.
دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د حضور په اړه روانه خبرې واخه نتیجه ولري.
موږ لمن شو د مذاکرات په مثبته فضا کې په موثر ډول او ژر تر ژره تکمیل شي.
یو شمیر سناتوران وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم ساتونکو د شنبه پورې د جرګې او کارکونکو سخت وهله ده. دا مسأله په یو ریپورت کې اوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر امنیتي ادارو انتخاب کوي چې تر اوسه هغه کس نه دی نیولی چې په هرات کې خپل خزي پزا او شونډې پرې کړې دي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې نړیوال بانک د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره څه باندې 1,600,000 افغانۍ مرسته وکړه چې معلولو کسانو ته د حرفوي او کسبونو د زده کړو پروګرام پر مخ یوسي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکشو اذانو د لټون ونیس پروګرام هم اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته مخودلې چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرې به ښه نتیجه ولري. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ناټو عسکرو د دریځ د څرنګوالي په اړه پر یو تړون تېره ورځ د افغانستان او د ناټو د سازمان ترمنځ خبرې پیل شوې. دا خبرې د ملي امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر د سلاکار رنګین داد فرسپنتا او افغانستان ته د ناټو د ملکی سفیر ترمنځ پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نن هیله وښوده چې ډېر ژر به یو موافقتنامه چمتو شي، خو ټینګار یې وکړ چې دا تړون به هیڅکله محاربوي بڼه ونه لري. نور حال د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
په داس حال کې چې لا هم افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کولو ته نه دی حاضر سوی، خو افغان چارواکي هیله ښیي چې له ناټو سره به په افغانستان کې د هغوی د ځواکونو د حضور په اړه پیل سوي خبرې اترې شي پر مخ وړل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جنان موسازی په کابل کې خبري کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې دا خبرې پرون پیل سوي.
د مذاکرات پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور ښاغلی ډاکټر سپ سپانتا او د ناټو ملکی سفیر ښاغلی موریس یوخمس ترمنس پیل شول. موږ هیله منو چې دا مذاکرات په مثبته فضا کې په مؤثر ډول او ژر تر ژره تکمیل شي، تر څو موږ وکولای شو د افغانستان او ناټو ترمنس یوه بیله موافقتنامه د امضا لپاره آماده کړو.
شغلی موسازی ویل تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه د تړون د خبرو بلنه د افغان حکومت لخوا ناټو ته ورکړل شوی و. ویل کېږي ناټو په لومړي سر کې تمه لرله چې دغه خبرې به له امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون وروسته کوي، خو د افغانستان له غوښتنې سره سمې په اوس وخت کې د خبرو بلنه ومنله. شغلی موسازی ویل چې د افغان حکومت سره له تړون پرته به په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو هر ډول حضور غیر قانوني وي، نو ځکه له ناټو سره دغه تړون یو اړتیا ده. خو ډېر ټینګار پر دې و چې په هر صورت کې به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو سازمان د ځواکونو حضور پوځي او معربوي بنا ونه لري.
نقش سازمان ناتو در افغانستان پس از سال 2014 هیچ جنبه محاربوی
په افغانستان کې به د ناتو سازمان ونده محاربوي بنا ونه لري. دا به پر درې عمده برخو متمرکز وي: تجهیز، روزنه او د افغانستان د ملي امنیتي قواو سره مرسته. البته تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د هر ډول حضور لپاره یوې موافقتنامې ته اړتیا سته.
د شنبه په ورځ د ناتو سازمان سرمنشي انریس فوګراس موسین د افغانستان او ناتو سازمان ترمنځ د تړون په اړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکړ، خو هغه ویل تر څو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نوي لاسلیک شوی، د ناتو او افغانستان ترمنځ تړون هم نشي امضا کېدی. دغه خبرې ځینې داسې پوښتنې هم راپورته کړې چې ګواکې دا د امریکا د تړون په اړه پر افغان حکومت یو ډول فشار راوړل دي، خو افغان چارواکي وایي تر هغو چې په هر تړون کې د افغانستان ګټې نه وي خوندي شوي، هیڅ ډول فشار به دوی د تړون لاسلیک کولو ته اړ نه کړي. کله امریکا او ناتو سره تړون نه وسی، نو شای له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې له 10,000 تر 15,000 بهرني عسكر پاتې سي.
و امردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه خودلې د چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرې به ښه نتیجه ولري. د افغانستان او ناتو ترمنځ د یو تړون په اړه چې له مخې به د ناتو یو شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې کېږي، په داسې حال کې خبرې پیل شوې چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو پر سر لا هم اختلافات پر ځای پاتې. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستنگزی وایي له دې تړون سره ښایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته هم زمینه برابره شي. زمونږ همکار احمد زبیر شمل له نوموړي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د افغانستان او ناټو ترمنځ مذاکرات به ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی ستنگزی وایي
په دې شک نشته چې د امریکا متحده ایالات د ناټو د سازمان د مؤسسینو او فعال غړی ده. زفک د مال نظره ناتو یوازې د امریکا متحده ایالاتو نه ختمیږي، دا مختلف غړي لري او د یو مستقل سازمان په توګه د افغانستان دولت سره خبرو او مذاکرات را وړاندې کیږي. او له دې نه دا ثابتېږي چې ناتو هم غواړي خپل نظامي حضور تر یو پورې په افغانستان کې ولري. او خپل په اصطلاح د لسکلنې لاسته راوړنې یا موضوعات چې لري هغه ته هم یو ډول نه یو ډول په اصطلاح تداوم ورکي. د مال نظر دا دوه مفهوم لري، تر سره پر دې چې ناتو غواړي چې دا تړون په مستیو سازمان په توګه حل کړي امضا کړي، یا د بل خوانه دا مسله هم جوتیږي چې له دې طریق نه د امریکې متحده ایالات سره د پوځي تړون د امضا زمینه هم مساعده وي.
یعنی ناتو مطمئنه ده چې بالاخره به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، ځکه خو اوس د خپلو عسکرو د پاتې کېدو لپاره هم غواړي چې خبرې وکړي د افغانستان سره.
په دې کې شک نشته چې ناتو په دې باندې متعهد نه ده، تر اوسه پورې د افغانستان دولت هم په سړی ډول نه دی ویلي چې دا تړون نه امضا کړي، فقط خپل شرایط وړاندې کوي. د مال نظر زه فکر کوم چې ناتو په دې متعهد نه ده، او ناتو غواړي چې تقریبا خپل دغه حرکت سره هغه تړون ته هم د امضا زمینه مسته.
ښاغلی ستانکزای، ستاسو له نظره د ناتو سره چې کوم تړون کیږي هغه به د افغانستان او امریکا ترمن د امنیتي او دفاعي تړون سره څه فرق لري؟ د محتوا له نظره
د افغانستان دولت ته به دا چانس چې خپل شرایط پکې جاتي جای کی، هغه شرایط چې اوس د اختلاف پکې د کابل او واشنگتن ترمنځ، او له بل ډول تفاوت دا چې ناتو د یو سازمان په عنوان دا سند امضا کی، په داسې حال کې چې امریکای متحده ایالات یو دولت په عنوان دا سند امضا کی. له بلې خوا هغه ظرفیتونه او امکانات چې د امریکای متحده ایالات ورکړي دغه 50 سلنه بیا ناتو ممکن د افغانستان دولت ته ورکړي.
یعنی دا امتیازات څه کېدای شي چې کچېره د سره تشریح کړي؟
امتیازات په شیکاګو کې تشریح شوي تقریبا 50 سلنه د امریکای متحده ایالات خپل غاړه اخیستي، مطابقي د ناتو ټول غړي دي.
له ناتو سره په تړون کې به هم د قضایي مسؤلیت مسله مطرح وي، یعنی ناتو به هم په افغانستان کې د خپل پاتې کېدونکو عسکرو لپاره قضایي صلاحیت یا قضایي مسؤلیت غواړي؟
په طبیعي ډول زه فکر کوم چې دا مسله هم باید کراشي د لپاره په راځي چې دلته بیا هم پوځیان دي، دوی به د جرم مرتکبین کېږي او دا رقم مشکلات به.
یعنی ناتو به هم غواړي چې غوی ته دغه قضایي صلاحیت د غوځ وکونه ته ورکړ شي په افغانستان کې؟
په طبیعي ډول زه فکر کوم چې یو قیاس پر مبنا به هم دوی غواړي، ولې له امریکې په متحده ایالاتو په تړون کې دا مسله راغلې ده.
څه فکر کوئ چې ناتو بل افغانستان دا هم وغواړي چې ځواکونو ته اجازه ورکړ شي چې په ځینو استثنايي مواردو کې لکه څنګه چې له امریکا سره مطرح شوې ده د کورونو تلاشي هم وکړي د افغانانو او په عملیاتو کې برخه واخلي؟
تجربه کودل ده چې د ناتو د پوځونو نه دومره شکایتونه نه ولکه د امریکایانو نه. زه فکر نه کوم چې ناتو به دومره په شدت سره په دې مسلې باندې تاکید وکړي لکه چې امریکایانو کوي.
د سیاسي چارو د کارپو نصر الله ستانزي نظر مورید چې وایي د ناتو افغانستان ترمن د امنیتي تړون د کېدو په صورت کې خای د افغانستان او امریکا ترمن هم د تړون لاسته کېدو ته زمینه برابر شي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر سناتوران وایي چې د ولسمشر د لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم ساتونکو د شنبه پر ورځ د جرګې او کارکونکو سخت وهلې ده. د سناتورانو د یک شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه ته ویل چې دا کس د شنبه پر ورځ کله چې غوښتل شورا ته راشي د مارشال فهیم ساتونکو وهلې او ژوبل کړی دی. ښاغلی فهیم د شنبه پر ورځ د نویو کاندیدانو وزیرانو د معرفي کولو لپاره ولسی جرګې ته تللی وو او ټینګ امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو. پخپلا مارشال فهیم د سنا مجلس ته د ادا پړه سندې ویلي، خو د شنبه پر ورځ ویلو چې په ملي شورا کې د امنیتي تدابیرو مسأله په امنیتي ارګانونو پورې اړه لري. قسیم سولمل په ریپورت لري.
د ولسمشر پر لمړی مرستیال محمد قسیم فهیم د وکیلانو لخوا له دې عمل انتقادونه سوي چې ساتونکو یې په سپو د ولسی جرګې تالار تلاشي کړی. خو دا ځل یو شمیر سناتوران ادعا کوي چې د نوموړي ساتونکو د مشران جرګې یو سلاکار وهلی دی. ځینې سناتورانو د یکشنبې پر ورځ وویل چې د ښاغلي فهیم ساتونکو د شنبې پر ورځ مشران جرګې د اداري پلاوي یو افغان سلاکار خلیل شنکر وهلی ډبولی دی. سناتورانو وویل د ښاغلي فهیم د ساتونکو باید وپیژندل سي او لوی څارنوالۍ ته وسپارل سي. د مشران جرګې منشي سید فاروق شاه جناب او یو تن سناتور حافظ عبدالقیوم په دې اړه وویل
مشاور یکی همکار ما منایس مشاور با ما کار میکنه که مشناسین به نام خلیل شنکر
د خلیل شنکر په نام زموږ یو همکار چې د سلاکار په توګه زموږ سره کار کوي په خوشنۍ سره پرون کله چې د غوښتل شورا ته راسي ساتونکي له ده څخه کارت غواړي دی خپل د پیژندګلوي کارت هم را باسي خو له ده سره فزیکي چلند کوي او تر هغو یې وهي چې پزه یې ماتیږي او ملا یې خوږیږي زما غوښتنه له مجلس څخه دا ده چې دا کسان باید څارنوالۍ ته وپیژني دا خو د بدماشۍ او لچکۍ ځای نه دی
دغه پرونۍ کومه واقعه چې شوې مونږ هم په دې باندې اظهار افسوس کوو مونږ شخصا د مارشال صاحب نه غوښتنه کوو چې دغه خلک پیدا کړي او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي
د ولسمشر لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم د شنبې پورز د 59 کاندید وزیرانو د معرفي کولو لپاره ولسي جرګې ته تللی و چې د ملي شورا په انګړ کې ورته شدید امنیتي تدابیر نیول سوي وه په هغې ورځې د ښاغلي فهیم د ساتونکو په اړه د ولسي جرګې له تالار هم شکایتونه پورته سول ځینو وکیلانو وویل د ولسمشر د لومړي مرستیال د امنیت لپاره ساتونکو د ولسي جرګې د غونډو تالار په سپي تلاشي کړی و وکیلانو دا کار ولسي جرګې ته یو سپکاوی وباله ځینو وکیلانو حتی دا غوښتنه درلوده چې قاسم فهیم باید د خپل دې کار لپاره بخښنه وغواړي ښاغلي فهیم یې د دفتر مسؤلینو تر اوسه د مشران جرګې د غړو د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو د شنبې په ورځ نوموړي ولسي جرګې ته وویل چې د ده لپاره د امنیتي تدابیرو مسله په امنیتي ارګانونو پورې اړه لري
زموږ ورونو وویل چې تا د خپل امنیت لپاره جرګې ته سپۍ رالېږلې تاسو ټول ما پېژنئ زه یو عیار او د خدای جل جلاله په مقدراتو باور لرونکی انسان یم په ژوند کې مې هېڅکله ذلت نه دی منلی او شاید دا کار د امنیتي ادارو وي زموږ لخوا هېڅ خبره نه وه
دا شکایتونه په داسې حال کې کېږي چې د انتحاري حملو په زیاتېدو سره د تیرو څو کلونو راهیسې افغان جګپوړو چارواکو ته خاص امنیتي تدابیر نیول کېږي پخوا تر دې عامو خلکو تل ویلي وه چې په ښار کې د چارواکو د تګ او راتګ له امله لارې او سړکونه بندېږي او دوی ته ستونزې پیدا کېږي
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر امنیتي ادارو انتقاد کوي چې تر اوسه هغه کس نه دی نیولی چې په هرات ولایت کې له خپلې ښځې پزه او شونډې پرې کړې وې د ستارې په نوم دا ښځه اوس ترکیې ته د درملنې لپاره استول شوې ده د دې کمیسیون مسؤلانو د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که دارنګ پیښو عاملانو ته سزا ورنه کړل شي له ښځو سره زور زیاتی به لا ډېر شي د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان پرې رپورټ راستولی
د افغانستان د کورونی چار وزارت یو نه مخکې ژمنه کړې و چې د ستارې میړه په یو ورځ کې ونیول سي خو د شاوخوا یوې اونۍ په تېرېدو سره تر اوسه هم نه دی نیول سوی د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې که له ښځو سره تاوتریخوالی کوونکي ونه نیول سي او سزا ورنه کړل سي نو له ښځو سره د زور زیاتي پېښې به لا ډېرې سي د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مرستیالي عدلیه مرخیل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
زه د بشري حقوقو د یوې فعالې په توګه له دې حالاته په اندېښنه کې یم په دې دلیل چې د ستارې د میړه کار قانون جرم بللی دی کله چې یو څوک مجرم پیژندل کېږي او بیا د عدلي ادارو لخوا نه څارل کېږي خپله دغه کار یو ډول تورنکس ته زړورتیا ورکوي کله چې یوه کشفي اداره نسي کولی چې په نشه یي توکو یو روشت کس ونیسي نه پوهېږم څه دلایل شته یا دا چې په افغانستان کې مرد سالاري د دې سبب سوی چې دغه کس آزاد وګرځي
دېرش کلنه ستاره د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکی د چې شاوخوا دوې اونۍ مخکې هغه د خپل میړه لخوا هغه وخت وویل سوه چې هغه ته یې د زر له ورکولو ډډه وکړه د ستارې میړه د هغې شونډې او پزه د هغې د زامنو په مخ کې په چړې سره پرې کړل تر دې بیرونکې پیښو وروسته د کورني تاوتریخوالي دغه قرباني سوې ښځه افغان حکومت د درملنې لپاره ترکیې ته ولېږله ویل سوي چې د ستارې میړه په نشه یي توکو روږدي او تر دې پیښو وروسته له سیمې تښتېدلی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وه چې د ستارې د خاوند د اوسېدو ځای معلوم سوی او پولیس په د هغه د نیولو لپاره عملیات وکړي خو تر اوسه د هغه د نیول کېدو اعلان نه دی سوی د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبې پور ازادي راډیو ته وویل چې ملي پولیس اوس هم د هغه د نیولو لپاره کوشش کوي
نو زم د هرات پولیس هم کوشش ته دوام ورکړي تر څو هغه اصلي عامل د ستارې په قضیه کې ونیسي نو تلاشونه نو زم جریان لري ډېر ژر به انشاء الله دا کس ونیول سي نو تر اوسه هم تاسفانه شنه نه دی نیول سوی خو د هرات پولیس ټول امکاناتو شي په لاس کې لري هغه په کار اچي او ډېر به ژر انشاءالله دا خبر به ټول سره شریک کړو چې دا کس نیول سوی
د کورونی تاوتریخوالی شمیر قربانی سوي کسان پر افغان حکومت انتقاد کوي چې تاوتریخوالی کوونکي کسانو ته سزا نه ورکوي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د دې کال په لومړي شپږ میاشت کې له شوو سره د تاوتریخوالی له څلورو زرو څخه ډیر پیښې په دې کمیسیون کې ثبت شوي دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي د تاوتریخوالی په دغو پیښو کې د شوو وهل ټکول، پر هغوی د اوبو او خوړو بندول، له کوره شړل او ځینې نورې پیښې شامل دي. د شوو له حقونو څخه د دفاع ادارې د دې ستونزو د مخنیوي پارس پرشتنه کوي چې په دې اړه باید خلکو ته ډیر پوهاوی ورکړل شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. نړیوال بانک د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره څه باندې 1,600,000 افغان مرسته وکړه څو معلولو کسانو ته د حرفه او کسبونو د زده کړو پروګرام پر مخ یوسي. په دې حق له نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د معلولینو په برخه کې د نوي تړون لمخې به 300 تنه معلولو کسانو ته په فنی او حرفوي برخو کې روزنه ورکړل شي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد یک شنبه په ورځ په دې اړه د یو تړون د لاسلیکولو پر مهال خبر اعلان ته وویل چې دغه پروژه به د کابل ښار په څلورو ولسوالیو کې پلی شي. محمد وایي چې د دې تړون له مخې معلولو کسانو ته د شپږ میاشتو لپاره روزنه ورکول کیږي.
د دې کسانو د روزنې لپاره پیسې نړیوال بانک ورکوي چې شاوخوا 1,615,500 افغانۍ کیږي. د زده کړې موده یې شپږ میاشتې ده او په نوو حرفوي برخو کې لکه فایبر ګلاس، د کاغذي کڅوړو جوړول، نجاري، خیاطي، لیندواني، کاشکاري، د چرګانو ساتل، د بوټونو ګنډل او کمپیوټر په برخو کې روزنه ورکول کیږي.
د معلولو کسانو په برخه کې د دې پروژې مالی لګښت نړیوال بانک ورکوي چې د افغانستان د ځوانانو د بشردوستۍ په نوم یوې مؤسسې لخوا پلی کیږي. دغه پروژه د کابل ښار په دې سب شکردره، ګلدره او بګرامۍ ولسوالۍ کې پلی کیږي چې معلولینو ته پکې نجاري، خیاطي، کاشکاري، بوټ ګنډل او ځینې نور کسبونه ورزده کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال وایي چې دا مهال له دوی سره څه باندې 1,500,000 معلولین ثبت او رجستر دي. هغه وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مهارتونو د پراختیا پروګرام لس کله مخکې پیل او د تیرو اوو کلونو په موده کې 1,500 تنه معلولینو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ځوانانو د بشردوستۍ په نوم مؤسسه چې د پروژې د پلي کولو چارې پر مخ وړي وایي چې هڅه به وکړي دغه پروژه په سمه توګه پر مخ بوزي. د دې مؤسسې مرستیال احمد صدیقي په دې اړه وویل:
تعهد مسپارم که قراردادی را که با
زه ژمنه کوم دغه تړون مو چې د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره لاسلیک کړ د پلي کول په برخه کې به ډیر هڅه وکړو. موږ به د نهو حرفوي زده کړو د روزنې په برخه کې ډیر هڅه وکړو څو وکولای شو هغوی ته په سمه توګه روزنه ورکړو او ټولنې ته یې وړاندې کوم.
آموزش بتیم و به جامعه تقدیم کنیم.
د معلولینو لپاره د حرفوي زده کړو دغه تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې لا هم یو شمیر معلولین شکایت کوي چې په ژوند کې له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. معلولینو تل شکایت کړی چې اکثره بیروزګاره دي او دولت یوازې محدود شمیر کسانو ته یو څه مالي امتیازات ورکوي. خو چارواکو تل ویلي چې د معلولینو د ستونزو د هوارولو لپاره مربوطه ارګانونه تر خپلې وسې کار کوي.
د امریکا ولسمشر په جنوبی سودان کې له پوځي لارې د واک ته رسیدو وړاندې خبرداري ورکړې او ویلي دي چې په دې کار سره به امریکا او نړیوال له دې هیواد سره مرستې بند کړي. باراک اوباما د خبرداري په دې هیواد کې د څلورو امریکایي پوځیانو له ټپي کېدو وروسته ورکړ. په دې اړه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې که وسلواله ډلې په جنوبی سودان کې هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي نو به نړیوال له دې هیواد سره مرستې بند کړي. اوباما دا خبرداري ورسره له هغې ورکړ چې د راپورونو له مخې د امریکا څلور پوځیان له جنوبی سودانه د امریکایانو د ایستلو په عملیاتو کې ټپیان شول. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د امریکا د پوځ پر دریو الوتکو چې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمه بورته ته په لاروي تر څو امریکایي اتباع له دې نه آرامې سیمې وباسي پرې ډزې وشوې. اوباما د جګړې ښکېلې خواوې دې ته وهڅولې چې د خبرو له لارې شخړې پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا اوباما وویل هره هغه هڅه به چې قدرت ته د رسېدو لپاره له پوځ څخه کار اخیستل کېږي له جنوبي سودان سره د امریکا او د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله مرستې پای ته ورسوي. جنوبي سودان وروسته له هغې چې د دې هېواد پوځ پر مهمو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ د کورنۍ جګړې لور ته مخه کړې ده. پاوس پاشل شوی او جلا شو پوځیانو مهمې سیمې په خپله ولکه کې راوستې دي. په جنوبي سودان کې شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د جنوبي سودان ولسمشر سلوا کیر خپل مرستیال ولسمشر ریک مچر د کودتا د هڅې په تور له کاره ګوښه کړ. د مچر پلوي پوځیان د پلازمېنې جوبا پر شمالي سیمې بور کنټرول لري او د حکومت وسلوال ځواکونه هڅه کوي چې دغه سیمه بیرته ونیسي. په جوبا کې د امریکا سفارت په ټویټر پاڼه کې ویلي چې په وروستیو ورځو کې له 4500 زیات امریکایان او نور بهرنیان د جګړو له سیمې ایستل شوي دي. جنوبي سودان چې په 2011 میلادي کال کې له سودان جلا شوی د خپلواکۍ له اعلان راهیسې قومي اختلافاتو، فساد او بېوزلۍ ځپلی دی. د دې هېواد په روانو شخړو کې په سلګونو کسان وژل شوي او په زرګونه نور د ملګرو ملتونو تر کنټرول لاندې خوندي سیمو ته تښتېدلي دي. په دې هېواد کې د روانو شخړو تر شا دواړه سیاسي او قومي انګېزې پرتې دي. وسنۍ ولسمشر سلوا کیر په ډینګا او د هغه رقیب ریک مچر په نویر قومونو پورې تړلې دي.
دوستانو څلورم بجې شوې له سالم او سړی څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم امنیتي کسانو د دې جرګې د اداري هیات یو سلاکار وهلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرې ښه نتیجه ورکړي. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې په هرات کې د ستاره په نامه له یوې ښځې سره تشدد کوونکي ونیسي. ایران د اروپایي پارلمان پر غوړې انتقاد وکړ چې د دې هیواد له مخالفانو سره روانې میاشتې ایران ته د سفر پر مهال کتلې دي. بل خبر دا دی چې یو ایرانی مرکچي وایي چې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د دغه هیواد د اټومي پروګرام د موافقې د عملي کېدو پر څرنګوالي تخنیکي خبرې ورو پرمختګ کوي. د سوری په هومس ولایت کې یو شوندې ته نږدې موټر بم چاودنې لښت تر لږه و کسان ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبي سودان ته د ورستۍ پیښه په اړه خبرداري ورکړه. د امریکا پر یو پوځي الوتکه هغه وخت ډزې وسوې او څلور تن امریکایي سرتیري ټپیان شول چې هڅه یې کوله ځینې امریکایي اتباع له یوې ناامنې سیمې څخه وباسي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر نړیوالې ټولنې ټینګار وکړ چې له فلیپین سره خپلې مرستې زیاتې کړي څو دغه مرستې تر هایان توپان وروسته پر بیا رغونه ولګول شي.
د قندهار د پوهنې ریاست یو نوی پروګرام پیل کړی چې پر اساس یې په ولسوالیو کې خزینه ښوونکو ته لوړ معاش ورکول کیږي. چارواکي وایي چې دغه پروګرام له شروع سره سم په ولسوالیو کې ښوونځیو ته د نجونو تک بیرته زیات شوی دی. په اړه محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
مضمون یادداشت چې دی په کورنۍ کې درناوی دی، یعنی موږ تاسو په فامیل کې په کور کې د مور د پلار
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د شهید محمد قاسم ښوونځی دی. دغه ښوونځي ته اوس تر 300 زیاتې هغه انجونې راځي چې مخکې د کلیوالي رواجونو پر اساس پر نارینه ښوونکو زده کړې نسوای کولای او ډیرو به یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې. د شهید قاسم په نوم دغه ښوونځي ته د جی پی ای یا د نړیوال مشارکت د پروګرام پر اساس 15 تنې ښځینه ښوونکي له کندهار ښار ورځي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د جی پی ای دغه پروګرام د ډنډ ولسوالۍ په شمول په دامان او سپین بولداکی په امتحاني ډول شروع شوی چې ورسته به نور ولسوالیو ته هم وغځول سي. د پوهن ریاست تدریسي مرستيال محمد یواز نظری د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه پروګرام کې څلورويشتنه شجنه شوونکو ته لوړ ماشونه ورکوي ترڅو هغوی په کلیوالو سیمو کې انجونو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د شجنه شاګردان یا د خويندو د تعلیم یو خند غټ خند چې زموږ د کلتوري لحاظ څخه دا موجود وو او د دیني اړخ څخه هم د ټولنې دا یو مشکل وو. ټولنې به همیش ویل چې شجنه استادان نشته، د شجنه استادان نه موجودیت الته د جبای سوو چې انجونې ونه کولای شي د شپږم سیم په اصل تنظیم سیم په څخه ورسته خپل تعلیمات ته ادامه ورکړي او خپل تعلیمات وکړي. د دې پروګرام د لارې په لوړو معاشاتو سره تقریبا د $800 څخه تر $1400 پورې دا وو د تعلیمي سیوی په نظر کې نیولو سره موږ استادان ته معاش ورکو چې هغه مکاتبو ته استو پولیسوالي کې چې هغه شجنه شاګردان ولري لکه شجنه استادان ونه لري.
بلخوا په کندهار کې د چیفي یا د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت پروګرام مشر محمد نبی ادبیار ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو د معاش کچه له 900 څخه تر 1400 ډالرو پورې رسیږي چې دا ډیر لوړ معاش دی او ښځینه ښوونکي زړه ښه کوي چې په ولسوالیو کې دندې ترسره کړي.
چې دوی د ښوونکي په دوی ولسوالۍ کې لرو چې د هغه جملې څخه ولس اوس استخدام شوي دي او پر پاتې کار شروع دی او 45 محلي او تصریحي سمپونه په دوی ولسوالۍ کې موږ جوړ کړي چې تعداد یې د 2000 زده کوونکو په دغه لنډه موده کې هغه زده کوونکي چې تعلیم او تربیه یا ښوونې او روزنې کې هیڅ لاسرسی نه درلودي هغه موږ جذب کړي او په الحال عملاً په سمپو کې تر
د ډن ولسوالۍ د شهید قاسم ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکو سیدیا وحیدې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مخکې د ښځینه استادانو د نه موجودیت په وجه کورونو اجازه نه ورکول چې زده کړې وکړي، خو اوس د ښځینه ښوونکو پر اتاک سره ډېرې کورنۍ دې ته آماده سوي چې په خپلو لوڼو تعلیم وکړي.
ډېر تغیر راغلی دی، د دې ځای زده کوونکي هم ډېر سوي دي، ډېر معلومات موږ د دې څخه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوشحاله چې دوی موږ ته راغلي او د نارینه سره موږ سم درس نه سي زده کولای. دې چې راغلي دي موږ ډېر خوشحاله یو او زده کوونکي مو هم ډېر سوي دي. دلته ډېر نجونې نور بلابوت سوي دي، د دې پر اتاک سره موږ ته درسونه هم ډېر ښه راشي. موږ ډېر خوشحاله یو.
ډېر تغیر راغلی دی، د دې پر اتاک سره نجونې ډېرې سوي دي، دا سیم داسې ډک سوی دی. په د غری د دې څخه موږ ډېر راضي یو، ډېرې زده کړې موږ د دې څخه ترلاسه کوو چې معلمان د لیوه موږ دونه مضمونونه نه ویل. اوس چې دې راغلی دی، د دې پر اتاک سره موږ مضمونونه هر څه موږ زده کړي دي، هر څه مې زده دي.
د شهید قاسم د ښوونځي ښوونکي لینا وایي چې ولسوالۍ ته د ښځینه ښوونکو په ورتاک په ښوونځیو کې د نجونو شمېر زیات شوی. د اغلی لینا په وینا په خوا به ډیرو نجونو علاقه درلوده چې خپل زده کړې تر 12م ټولګي پورې ترسره کړي، خو کورنۍ تر 6م ټولګي ورسته ځکه د زده کړې اجازه نه ورکول چې ښوونځي ښځینه ښوونکي نه درلودل.
مخکې چې موږ راغلو دلته په 5م صف کې تقریبا 6 زده کوونکي اضافه نه درلوده. کله چې موږ راغلو دا شاګردان متشویق کړل، هغه شاګردان چې یو بل کورنۍ سره لیدلی و دوی ته مو وویل چې ورسئ د نور د خبر ورکړي چې دلته ښځینه ښوونکي راغلي. نو یو بل سره خبر شو چې په ازادي کې 14 شاګردان اولستاني شاګردان خو اولستاني را ازرس ولې دا غسر بیره دوی ودري نور هم نیوی دغه کلی څخه چې وو پیدل چې دلته شزنه شول کې راغلی دي او تدریس کوي. دوی هم راغله دلې ځنو شامل کړ او د تدریس شروع وکړه.
لینا وای په ولسوالۍ کې شزنه شون کې د لیسانس په کچه زده کړی لري او تر دې ورسته به د هغو ټولو نجونو ارمان پوره سي چې غواړي تر 12م ټولګي پورې زده کړی وکړي.
مش په خپل وطن کې د پوهنه بنسم سور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. مش په خپل وطن کې د پوهنه بنسم سور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. دارنا ورند ګران هیواد په هر یو نور غواړو، علم کور په کور 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 غواړو.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا د بیا هم تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیر زای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پریږدئ، لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره هم ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکي موږ ته ټلیفون کوي، خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې وایي چې ډېر کسان دوی زوروي او بې ځایه ټلیفونونه ورته کوي. یو اوریدونکي ازادي راډیو ته داسې پیشنهاد هم کړی دی چې کله چې څوک ازادي راډیو ته ټلیفون کوي او خپل ورک شوی عزیز لټوي، نو د ټلیفون شمیره دې ونه وایي او په خپل ټلیفوني پیغام کې دی وایي چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. ګرانه محترمه وروره، دا امکان لري، خو ډیر کله دا ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولای چې هر هغه ورک شوی عزیز چې پیدا شي بیا اوریدونکو ته ټلیفون وکړو او دغه کسان پیدا کړو چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. نو ځکه موږ اوریدونکو ته وایو چې تاسو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې د ټلیفون شمیرې ووایئ. یوازنی لار دا ده چې له هغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي زوروي، هیله وکړو چې لطفا دغه کسان مه زوروئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په دې هیله چې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، نو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. ګرانو اوریدونکو، یو ورځ بیا هم یادونه کوو چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي، له دوی څخه هیله کوو چې لطفا زموږ دغه اوریدونکي مه زوروي، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، او ازادي راډیو تل هڅه کوي چې د هغو ورکو شو عزیزانو دوستانو په اکل چې ورک شوي دي د تاسې ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره خپاره کړي. ډېر بمونه ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
زه شام احمد د محمد ګل زوی له تخار د ولایت او د درقد ولسوالۍ او د کلچت د کلي څخه تاسو سره پته مات کوم. زما ورور په نامه د خالق داد د محمد ګل زوی د تخار د ولایت او د درقد ولسوالۍ د کلچت د کلي څخه شپږ میاشتې کېږي چې نه درا کړی. که چاته معلوماتي او یا خالق داد خپله د اعلان اوري نو لطفاً ما سره په دې شماره تماس وکړئ 0909 20 25 95. شماره بیا تکرارم 0909 20 25 95. مننه.
السلام علیکم، عبدالباری جهانی بهزن ولایت تخار. ما لطول و عریضم کچھ خواهد داریم. ما یه بزر لیم دا امیم الله سرداست نام دادیم. من تکتار سلار مخی ورکشو دی نو قهر معلوماتی دار زبن بغلات نو بخده رسال ایک بخیلی سدون کردی قهر شاید معلوماتی لطول سرگی پر دیش میره علیکتیم لطول سر اوا سپر تین سو ویدیش شکل نوی ورنوی چلیدن کو بردی که بطر لورنی تکافانی اینام تلاسکی علی. السلام علیکم.
بله سلام علیکم، زان داد جنگ شکری و سیدون که در یلما سیدون آقا سازی بلیان سازی تقریبا یونیم کار ترسیدی سورک دا نوبارد سوازی و سیدون که زابل ولایت کار شاید تار معلومات پدر شمیره دی مفت زنگ و اسی پرازیا و سو چدویر سدور سدویر شپر ریس سی پرازیا و سو چدویر سدور سدویر شپر ریس
هر څوک په مسته په دغه نمبر مسته معلومات سره کې خپلې دان ترلاسه کړي دوه لاکه افغانۍ د ده په سر باندې انعام السلام وي.
بلی السلام علیکم. د پکتیا څمکنیو څخه سمیع الله خلیمی تندر یم. دا پیغام دا ورکشاپ عزیزانو د لټې پروګرام ته پرېږدم چې امان الله امیرزی پر مخوي. السلام علیکم امیرزی صاحب. لکه څنګه چې د ورکشاپ عزیزان د لټې کوم پروګرام دا ډېر فلوفون پروګرام ده همدارنګه ازادي اورېدونکي پروګرام دا چې ازادي ټول پروګرامونه ډېر زړه پورې دي. خو یوه یادونه د اورېدونکو څخه دا کوم که چېرې د ستاسو کوم ورک عزیز ورک وي تاسو تلفون کوئ ازادي راډیو ته یا زمونږ څوک دستان ورک وي مونږ ته ډېر تلفون کوو. دا چې څوک شمېره اعلانوي نو تاسو شمېرې ته د غلط معلومات مه ورکوئ ځکه هغو خلکو په کورونو کې اندېښنه پیدا کېږي. ځکه اندېښنه پیدا کېږي تاسو ورته وایه چې احمد زمونږ سره ده دومره پیسې غواړو هغو وایه که په رښتیا سره زه سره د دې خلک پیسې غواړي چې مونږ ته دومره کار پیسې رجامې کوي صحیح معلومات لڑائی تاسو بیا شمیرې ته مزاحمت کوئ دا ښه کار نه ده اورېدونکو. زما په دا پیغام باید یو څو څو وار د ازادي راډیو له لارې باید خپور شي.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
بلی السلام علیکم. زه زیا الحق به هلمند ولایت سنگل وسوالی ساسره په تماس کیم. زما یو دوه چې مرشد خونی میږي په نشرما ده خون سره هم خلک پیژنې د بلخ د ولایت شمثال د وسوالی د وسکو د کلی وسیدون کوي که د ډیر وخت یې شي نه دره کدی راغلی نه دی کدی زما زغاوري او یا د نور مشه فکتل فری باند زما زغاوري په دغه شمانه دی ماته زنګ وي سپر وسو بنیوین یو سل واقعیا شمارا یو بار بیا کرم سپر و سو دنیوی یو سل واقعیا شپږ سوه. والسلام علیکم.
زه د بلاد د هلمند ولایت ته خبر کوم. زموږ واقعا د سربل خان اکا نه د سبي تکلیف له امله د درې میاشتې کې د کور ته لار راکړ سو دی کدار کا پاړه معلومات ته دېش نه را دي زنګ وي سپر اویا
احمد خان پکتیکا ولایت سیگانی رکلی وسیدون کریم. ما یو ملگر ایدا چه خیر الله افنامو چه دیر وقتی جبرک که هر چه تا معلومات دا دیر ماغا زوری مجھے ماں اپنا وش میرے سنگ رہا ہوں سپر و شپاگ نا سلور نن و سلام.
السلام علیکم. دا زادی جردی کارتوو کا آوریدو کتا تکلیب لسا زادی علمان دا یلائی دا گریش نیو لسوالی اصلاح سر بتماس کیا زما یو رو رو دو رستم پنامه کی دکا ولمخ کی ایران تا لاری ورکس و هر مسلمان بروش چی دا دکا اکلا کم معلومات لری وما ته په دا شمیرې زنګ وي ما د ټلیفون شمیره ډېر ساده او ساده نه کوم که دا بعضې وګړي چې خما سره ناکي مزاحمت کوي صفر اووه سوه نه نوي پنځه سوه پنځه نوي پنځه سوه پنځه نوي.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 4 2 4 1 5.
معلومات
شماره بیا تکراروم، صفر و صفر تلوار یو، صفر تلوار دریا و یو، شماره بیا تکراروم، صفر و صفر تلوار یو، صفر تلوار دریا و یو.
ازادي راديو مرد آباد غیفت ولایت غزیر رو د مغور د ولسوالۍ څخه ملي دوه څنور کړي چې تورید دا سی په مسافرۍ د ایران پر مز باندې ورته کړي دا یو کال یې نیم کال کیږي انو یو وزیر نومې دی او یو پلکې نومې دی وزیر پلار دی پلکې زوی دی د آباد غیفت ولایت مور نو دا کړي یو کال یې نیم کال کیږي چې ورته او کا څوک مهرباني وکړي او موږ ته دا دوه معلومات راکړي نو موږ به ډیر خوشاله شو موږ به یو لک ایزه وغته افغاني ورکو انو پدغه نمبر دی او ماته زم کو زه خپل عبد المنان يم زنه محمد دی مو د بارغه ولایت مو پدغه نمبر سره زیږم 01 04 3
05 02 دا خپل نمبر ذکر کړم 01 04 05 3 05 02. السلام علیکم، زه سمیع اولاد د رګل زوی د پکتیکا ولایت د ورګل ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. زما یو تر دې تیندر نومې کې دا اشخاص کله کېږي چې نه تارګ شوی دی چا چاته معلومات وي او یا دا په خپل غږ اوري موږ سره دې په دې شمېره باندې زنګ وایي 0505-702-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8
السلام علیکم عبدالجبار شباب یم د خوست ښار نه ستاسو سره د ټلیفون بلاین یم مونږ یو کلیوال رسوی دی که چاته معلومات وي نو په دې شمېرې ته زنګ وایي عمر یې 15 کلان دی محمد الله ولاد مسل خان ځای دی 0 و 9 یو دېرش لاس یو څلوېښت شمېره د زنګ وایي او خپله حلاله شیدلي ترلاسه کېنم با یو ځل بیا تکراروم 0 و 9 3 0 4 مننه بای بای
السلام علیکم جما یو کریوار در انوار الدین نیمی سے زابل ولایت کار چاہتے پہاڑ معلومات پتہ شمیرا جما فرالی کو نیچے سے پراویا او سر تلویس سلور تلویس پولیس یو دلی بیا وایم سے پراویا او سر تلویس سلور تلویس پولیس نن فقط سلور کار مخ کی ورکسو دے کار چاہتے پہاڑ معلومات پتہ شمیرا جما گو
الو زدا یلمن د ولایت او شیر د ولسوالۍ د لار د سیمه سره چې سره په تماس کې یم زه ورو ورو د او کال کې چې نه دره کړی مې د مر مې د ژوند د دره مرته سره نشته که ار دوه سار کړي بعد معلومات ته په دغه نمبر باندې مستر زنګ وي 0 و 0 4 1 0 4 3 1 بیا شماره تکراروم 0 و 0 4 1 0 4 3 1 بدل مار نمبرو دې مسره تماس ډیر کې خپل تلویزیون سره خبرې دې تر لاسه کې اجازه نامه دې دې د ځخت نظر کا مسیدې د راجان روزي خان ور ولېو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د تخار د ولایت د خواجهات ولسوالۍ اسمانم رحمت الله دی نو الله په نامه د درې کال کې چې زما یو ورور وکړي د مرګ د ژوند هیڅ پته معلومات نه سکه هر ګران عزیز ورور په دې له باندې د پاک له مرسته پته معلومات راکړي نو ډېر ښه به وي زموږ د موبایل نمبر 0322 3 4 1 5 5 2 3 دا زما د موبایل نمبر دی چې څنګه کې څوک دا یو 0322 3 4 1 5 5 2 3 دا زما د موبایل نمبر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد نبی د ارغندا ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو انډوال د دوه کال کې چې راته د راکټوري نوم یې الحمد الله دی د میوند ولسوالۍ د تور نیکر زیارت اوسیدونکی دی زما د ټلیفون شماره ده 0 و 0 و 5 8 8 3 4 1 یعنی 0 و 0 و 5 8 3 1
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې نوی اوریدلای، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او دغه پروګرام له سره واوري. د مونږ پته ده ازادي رادیو .com او هم ازادي رادیو .org. د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهالوونه د مزدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د افم په 1350 په هم اوریدلای شي. او اوس هم یو نوی خبر لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه یو شرط چې د وړاندې کړی و هغه منل شوی دی، او هغه هم د افغانستان د خلکو پر کورونو د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پای ته رسول دي. افغان ولسمشر د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د خبرو په باب نوې څرګندونې کړې دي. همدا شیبه له کابل د ازادي رادیو خبريال زبیر جمن را سره د جمن صاحب راته وایي چې ولسمشر حامد کرزی څه وویل.
بله نوري صاحب، نن ولسمشر حامد کرزی په ار کې د ځینو رسنیو له استادو سره غونډه درلودله، او په هغې کې د امنیتی تړون د مسلې په ګډون په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر حامد کرزی وویل چې اوس هم د امنیتی تړون په اړه له امریکایي چارواکو سره مذاکرات دوام لري. د هغه په خبرو کې چې یو شی نه و، هغه دا شی و چې دوی ویل چې امریکایي چارواکو د یو شرط د تړون د لاسلیک کېدو لپاره منلی دی، او هغه شرط دا چې نور به امریکایي ځواکونه د افغانانو کورونو ته نه ننوځي، هلته به عملیات نه کوي او تلاشي به نه کوي. خو ولسمشر حامد کرزی وویل چې دویم شرط هم دوی ته او افغانستان ته ډیر مهم دی، او هغه دا چې د امنیتی تړون له لاسلیک کېدو مخکې باید په افغانستان کې د سولې پروسه عملا پیل شي. هغه ویل چې دا شرط هم باید پوره شي. ولسمشر ویل چې هڅې روانې دي ترڅو دغه مذاکرات چې اوس پیل شوي دي دا نتیجه ورکړي. خو ویل چې افغانستان به بیا ټینګار وکړ چې د خپلو شرایطو نه تیر نشي. ولسمشر همداراز ویل چې دې ته هم اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو د رسنیو له لارې او له بېلابېلو لارو نه پر د باندې او د افغانستان په حکومت باندې فشارونه راوستي چې تر څو دغه سند او دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. ولسمشر وویل چې هیڅ کله به هم د دغه فشارونو ته تن ورنه کړي. په دغه مسایلو باندې نوموړي څرګندونې کړي ده چې دغه د څرګندونو نور جزئیات به مونږ په راتلونکو خبرونو کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
زبیر جمن، له تاسو نه ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، وامر د افغان ولسمشر حامد کرزی نن په ار کې د یو شمېر رسنیو استازي او دغه خبر اعلان ورغوښتي، او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړوند یو لړ څرګندونې وکړي. لکه څنګه چې وامر د ولسمشر کرزی رسنیو ته وویل چې د افغانستان یو شرط امریکایي چارواکو منلای چې له دې وروسته به د افغانستان د خلکو پر کورونو عملیات نه کوي، او په بل مهم شرط هم چې له طالبان سره د سولې عملی د پروسی عملی پیلیدل دي، په دې باندې هم خبرې روانې دي. د ولسمشر کرزی د سرګندونو نور تفصیل به د ازادي رادیو په نننیو نور خبرونو کې واوري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے پتن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا